د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز د ماشومانو د حفاظت نړیواله خیریه ټولنې په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په شمول په ټول نړۍ کې سم نیمایي ماشومان د جنگ فقر او نورو تهدیدونو سره مخامخ دي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې د سوریې دیموکراتیکو قواو سره چې امریکا ملاتړ کوي خبرو ته تیار دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر جونګ جان ترمنس د لی غونډې په باب په خبرو کې واقعي پرمختګ شوی دی او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د ماشومانو د حفاظت نړیوالی خیریه ټولنې په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان په شمول په نړۍ کې دا وخت سم نیمایي ماشومان د جنگ فقر او د جنسي تیریو د تهدیدونو سره مخامخ دي په رپورت کې راغلي دي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې په هر اصول ماشومانو کې اوه تنه پنځه کلنۍ ته د رسېدو نه مخکې مري سلویخ په سلو کې سمه وده نه کوي او څه باندې 3.5 میلیونه نور له تعلیم او زده کړې نه محروم پاتې شوي دي په رپورټ کې راغلي دي چې د افغانستان یمن سومالی او جنوبي سودان په ګډون د نړۍ په شلو هیوادونو کې 1.35 میلیونه ماشومان شاقه او جبري کارونه کوي د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ویلي دي چې د سوریې د دیموکراتیک قواو سره چې امریکا یې ملاتړ کوي د مذاکراتو دپاره د ده د حکومت دروازه خلاصه ده او که د ده خبرو په نتیجه کې کومه فیصله ونه شي نو بیا خدای بل لار نه لري بغیر له دې نه چې هغه سیمې چې دغه قواوې پرې کنټرول لري په زور قبضه کاندي د سوریې جمهور رئیس ښاغلی اسد پرون د روسیې د نړیوال ټلویزیوني شبکې سره په خپل مرکې کې ویلي د عربو او د کردانو د ائتلاف قواوې همدا اوس د ملک په ختیځ کې ځینې سیمې په خپل کنټرول کې لري او یوازینی مشکل دی چې دوی ته هغه یوازینی مشکل دی چې دوی ته پاتې شوی دی هغه په امریکا اعتراضونه کړي او ویلي دي دا د هغه د حکومت مسؤلیت دی چې خپل خاوره آزاده کړي او امریکا باید ووځي د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې پرون د پنجشنبې پرواز د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لوړ رتبه مرستیال سره د کیم او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د احتمالي غونډې په باب په خبرو کې واقعا پرمختګ شوی دی د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو ویلي دي چې موږ په خپلو ملاقاتونو او خبرو کې د شرایطو په باب واقعي پرمختګ کړی دی هغه دا خبرې د شمالي کوریا د مشر د استازي سره د ملاقات نه وروسته په یو خبري کانفرنس کې کړی دی مګر هغه دا هم ویلي دي هغه فکر کوي چې شمالي کوریا نیت لري چې په دې لار کې د یوې نوې ستراتیژۍ نه کار واخلي هغه وایي چې شمالي کوریا دغه لوړ رتبه مقام کیم یونګ چال د هغه ملک د ټولو نه عالي رتبه مامور دی چې په تیرو 13 کلونو کې په امریکا ته په سفر راغلی دی ټاکل شوی چې هغه به د نن واشنگتن ته هم لاړ شي او هلته به د شمالي کوریا د مشر کیم شخصي مکتوب د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته وسپاري دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ نن به د اروپای اتحاد کاناډا او مکسیکو نه امریکا ته د فولادو او المونیمو په صادراتو د 25% او 10% د ګمرکي تعرفې د لوړولو نه وروسته د امریکا او د دغو ملکونو ترمنځ تجارتي تشنج لا پسې زیات شي د امریکا دغه اقدامات د اروپای اتحاد غړي ملکونه متقابل عکس العمل ته هڅولې دي او ټاکل شوی چې په هغې کې به د امریکا په ډېر مشهور موټر سایکل هارلی ډیویډسن د لیو لایف په کاوبایي پتلونو او نورو صادراتي اقلامو ګمرکي تعرفه زیاته کړي پرون د امریکا د تجارت وزیر ویلبر راس د خبرالانو سره د خبرو په وخت کې ویلي د دې هیله شته چې د کاناډا، مکسیکو او د اروپای اتحاد د کمیسیون سره په دې باب خبرې دوام پیدا کاندي، ځکه چې غیر له دغې مسلې نه نورې مسلې هم شته دی چې هغې ته هم باید د حل یو لار پیدا شي. د اروپای اتحاد د کمیسیون مشر جین کلاودی جینکر ویلی دی چې موږ به د نړۍ د تجارتي قانون له لارې د اروپای اتحاد د ګټو دفاع وکړو. پاکستان وایي چې د خپلې خاورې له لارې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قواوو د اکمالاتو د لارو په بندولو غور کوي. د پاکستان خارجه وزیر خرم دستګیر خان پرون د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویلي دي چې اوس له واشنګټن سره زموږ اړیکې د هغه په قول د بل هر وخت په پرتله ډېرې خرابې دي او پاکستان له امریکا سره خپلې اړیکې له سره ارزیابي کوي. په اسلام آباد کې د امریکا غ خبریاله ازګلو په خپل رپورت کې ویلي دي چې د پاکستان خارجه وزیر امریکا ته دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړی چې نن په پاریس کې د اقتصادي چارو نړیواله کاري ډله د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د ټوریزم په لیست کې د پاکستان په شاملولو غور وکړي.
خبرونه مو واوریدل. په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ایران په اړه خپل نوې کړنلاره څرګنده کړې ده. یو شمیر تحلیل کوونکي دا پوښتنه کوي چې په دې پسې به نور اقدامات سوي. د دې نوو اقداماتو په اړه نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی درکوي.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ایران سره د امریکا د نوې امنیتي کړنلارې په توګه دولس مهم ټکي اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې نوې کړنلارې مقصد دا دی چې د ایران مشران د هغوی د خلکو په وړاندې مسؤل وګڼل شي او حساب ورسره وشي.
هغه دولس مادې چې ما یې لست جوړ کړی دی ډېرې څرګندې دي. موږ د ایران له مشرانو نه ډېر څه نه غواړو. هغوی دې یوازې د عادي مشرانو په توګه اقدامات وکړي، د خپلو خلکو رهبري دې وکړي، ملت دې په ټینګ آباد کړي، خپلې منابع دې په دې برخه کې ولګوي.
د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنۍ پالیسۍ یو مشر سلاکار براین هوک د امریکا غږ ګریټا وان ته وویل هغه بهرنۍ کمپنۍ چې له ایران سره تجارتي کاروبار کوي د هغوی په نخښه کول ښایي د حل یوه دایمي لار
وي.
زموږ مقصد دا دی چې یوه معاهده ولرو. په ذات تل بیني اړیکو کې د بدلون د راوستو لپاره مختلفې لارې چارې شته دي. د ایران اټومي معامله موږ ته په میراث پاتې شوې. د هغه معاهده هم نه ده، اصلي نوم یې د عمل پلان دی، حتی لاسلیکونه هم پرې نه دي شوي.
نور تحلیل کوونکي وایي د ایران په اړه د نوې کړنلارې عملي کول به د اروپایي متحدینو له اشتراک نه پرته په سیمه کې ګران کار وي.
دا به ډېره ګرانه وي که ناممکنه نه وي چې دا مقصد په یوه چوکاټ کې ترلاسه شي. او اروپایان زه فکر کوم چې په حقه دي، هغوی پوهېږي چې دا کار نه شي کولای. هغوی غواړي چې له ایران سره اتومي معامله وساتي او پر همدې بنسټ له ایران سره د نورو اندېښنو په اړه موافقه وکړي.
خو یو شمېر نور تحلیل کوونکي وایي د ایران خلکو ته خاص کول چې سږ کال د حکومت پر خلاف مظاهرې وکړلې او سړکونو ته راووتل یو ډېر مهم ګام دی چې ایراني مشران مسؤول وګڼل شي.
د ایران خلک د خپلو وختونه خو وکیلان او استازي دي. نو کله چې هغوی سړکونه تووزي او د رژیم پر بهرنۍ پالیسۍ انتقادونه کوي، نو تاسو په هغه چې هغوی څوک ګرام بولي.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تازه بندیزونه پر هغه افراد او ډلو باندې لګیدلې دي چې د ایران لستر روحاني مشر سره تړاو لري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ته زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو د پنځم به پورز د امریکا ژغ د فارسی څنګه ستاره درخش سره په یوې ځانګړې مرکه کې د ایران د اټومي پروګرام د پایته رسولو لپاره د ټرمپ د ادارې د هڅو یو لنډیز وړاندې کړ. په دغه مرکه کې په ایران کې د ورستیو مظاهرو او د هغه امریکایانو د خوشی کولو په اړه هم خبري وسوي چې په ایران کې بندیان دي. د امریکا ژغ خبریالی جولی تابو د دې مرکه په اړه یو رپورت لري.
چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ایران یو مهم هیواد دی.
دا یو داسې موضوع ده چې ولسمشر د منځني ختیځ ثبات او همداراز د امریکا امنیت ته د یو جدي ګواښ په سترګه ګوري. هلته ایرانیان له یو ځانګړي وضعیت سره مخ دي او هغه فکر کوي چې امریکا هلته د وضعیت په ښه والي کې مرسته کولی شي.
هغه وایي چې په نوي امنیتي چوکاټ کې هغه مهم موضوعات شامل دي چې لومړنۍ موافقې څخه پاتې وو.
دغه موافقې ډېرې نیمګړتیاوې درلودې. دا یوه هڅه وه چې ګڼي د ایران رژیم به خپل هغه اټومي پروګرامونه ودروي چې پرې زیاتې پیسې لګوي. نو دا یو ښه هدف و، خو د هغې څخه هغه ګواښ زیات چې ایران پیښ کړی دی. هغوی پر مسلمانو هیوادونو توغندي ولي، هغوی خپل خلک له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې کوي.
پمپیو وایي چې حکومت یې په ایران کې دا رژیم د بدلون هڅه نه کوي او له هیواد څخه بهر دا مخالفو ډلو د هڅو ملاتړ کوي.
مونږ دا هم نه غواړو چې دغه ډلې د رژیم د بدلون لپاره مبارزه وکړي. مونږ غواړو چې هغوی د ایران د هغو عادي وګړو استازیتوب وکړي چې یوازې ژوند کول غواړي.
د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د هغه ډله هر ورځ د هغو امریکایانو د خوشي کولو لپاره کار کوي چې اوس په ایران کې بندیان دي. هغه باور لري چې ایرانیان د دې حق لري چې په خپل هیواد کې د پراخ فساد په اړه پوه شي.
هلته داسې لوړ پوړي مشران دي چې جیبونه ډکوي او خپل کاروبارونه پر مخ بیایي، یعنی یوازې غلا کوي. مونږ کولی شو چې ثابت یې کړو. نو زه به د هغه فرصت هرکلی وکړم چې دغه فساد افشا کړم، څو د ایران خلک په خپله قضاوت وکړي او پوه شي چې آیا غواړي دغه کسان یې مشري وکړي.
د پنجشنبې په ورځ ښاغلي پمپیو دا سنا یوې کمیټې ته وویل چې حکومت یې د ایران پر خلاف د پخوانی بندیزونو د لګولو او د نویو بندیزونو د زیاتولو پلانونه جوړ کړي دي، څو ایران هغه شتمنی ونه لري چې ناوړه کارونه وکړي. د دې اونۍ په سر کې د امریکا دغه لوړ پوړي ډیپلومات دا ساسو د مجلس یوې کمیټې ته وویل واشنگتن پلان لري چې زر له خپلو متحدینو سره وګوري څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د راتلونکو اقداماتو پر سر خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په خوست کې د یو شمیر قومونو مشرانو ویلي دي چې دوی ته د نفوسو د ثبت د احوال اداره تذکرې نه ورکوي. دوی پر حکومت نیوکه کړې چې ګوندي په لوی لاس ځینې قومونه په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون څخه بې برخې کوي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلې دی.
سره له دې چې د نفوسو د ثبت احوال مرکزي ادارې په ولایتونو کې خپل مربوطه ادارو ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د فعلي استوګنې له مخې تذکرې وویشي، ځینې قومونه شکایت لري چې تذکرې نه ورکول کېږي. احمدزي، توتاخیل، نیازي، زادران، دولزي، ځاځي او ترکي هغه قومونه دي چې نن په خوست کې د یوه خبري کانفرنس پر مهال د خوست د نفوسو د ثبت احوال اداره پر تبعیضي چلند تورنه کړه. دا قومونه په اصل کې د پکتیا، لوګر، پکتیکا او د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو له ډېرې مودې راهیسې په خوست کې پراته دي. دوی ادعا لري چې په خوست کې تذکرې نه ورکول کېږي.
نوی کومه فرمان چې فعلا د تذکرو د ویش لپاره توضیح شوې ده چې هغه دوم نمبر فرمان ده، په یغې کې اوسنی استوګنځای او پخوانی استوګنځای دواړه ذکر شوي دي. مقتدی آغاز ذکر کی مګه دا نه واړو چې مګه دی مقتدی دی خوست دی قومونو په شان تذکرې راکې نه، دی مګه اصلي سکونت دی مخی او فعلی سکونت دی مخی.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نومنکنې د بهیر پای ته رسیدو لپاره تر دوه اونیو کمه موده پاتې، د خلکو نیوکه دا ده چې دولت پر خلکو د تذکرو په ویش کې پاتې راغلی. په خوست کې د توتاخیلو د قوم مشر ګلاب توتاخیل یاد خبري غونډې ته په خبرو کې پر حکومت نیوکه وکړه چې ګنې په لویو لاس ځینې قومونه په راتلونکو ټاکنو کې له ګډون بې برخې کوي.
حکومت په قول کې تاته یایي چې راسه په رایه کې برخه واخره. ته افغانې، ته پښتونې، ته خپل رایه ثابته کړه، خپل حقوق دې تا دي، خو لیکن تذکره نه راته راکې. زه د دې دولت دپاره، زه د دې خاورې دپاره قرباني ورکوم، زه دلته تعلیم او تربیه کې برخه اخلم، زه په نظامي عسکرو کې دلته شهید کیږم، زه مړ کیږم، زه په حرج کې یم، لیکن د تذکرې ته دلته د تذکرې حق نه لري.
یاد غونډې ته یو بل قومي مشر اسدالله احمدزي وویل چې یاده شوې ستونزې له حکومت سره شریکه کړې هم ده، خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د ده په وینا دا به پر ټاکنو د خلکو باور ته زیان ورسوي.
نو دا په یوه نیمه میاشت کې چې موږ زور ازو د احوال نفوس ادارې ته چې اوس حتی داسې د یو کلیک خبره ده چې یو مکتوب ولیږي او بیرته جواب سي، دوی په یوه نیمه میاشت کې د یو مکتوب جواب نه سي پیدا کولی. دا وخت چې کوم تعین سوی ده، دا په ختمېدو باندې ده. د دې په ختمېدو سره موږ له تذکرو د خپل هویت نه بې برخې کیږو او داسې موږ د تذکرو د اخیستلو قانوني حق لرو، د اساسي قانون پر رڼا کې لرو، بیا هم موږ ته حق نه راکول کیږي. او غږ مو نه اوریدل کیږي.
په همدې حال کې د خوست دی ولی وایي طالب منګل لاشنا رادیو سره په خبرو کې د یادې شوې ستونزې په تایید سره وویل چې په دې اړه ولایت مقام د نفوس ثبت احوال ادارې ته جدي سپارښتنه کړې ده.
په خوست کې د تذکرو په توزیع په برخه کې باید ځینې ستونزې وي، خو ولایتي ادارې په بیا بیا هڅه کړې ده او اړوندو ادارو ته هدایت کړی دی چې په جدي توګه د متفارقه تذکرو په برخه کې د نورو قومونو ستونزې هوارې کړي او تمه شته چې په هغو سیمو کې په کومو سیمو کې چې په دې برخه کې ستونزې موجودې دي ډېر ژر دغه ستونزې هوارې شي.
د احمدزي توتخیل زدران دولزي نیازي ززي او ترقي قومي مشرانو د یادې خبرې ناسې په پای کې په یو پرېکړه لیک سره د ټاکنو له خپلواک کمیسیونو غوښتل شری تذکرو دیویش مودا و غزوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غک، آشنا رادیو.
دا امریکا غک، آشنا تلویزیون. ستاسو تلویزیون. هر وقت ستاسو دا پارا پزل پوری، جامع او بیطرف پروگرامون اخبروی. آشنا تلویزیون رو گوری.
او اوز پا مکری دی رپورته. دا افغانستان پا جنو سومی که دا تاپی دا پروژه کار واده کرده. د افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت سرپرست وایي چې د 2 میلیارډ ډالر په لګښت څکم 3 میلیارډ ډالر به په افغانستان کې په مصرف ورسیږي چې دا د افغانستان د اقتصادي وده سره مرسته کولای شي. د افغانستان د معدنونو او پټرولیم وزارت سرپرست د یو لوړ پوړي هیئت سره د هرات ولایت ته سفر کړی. د خلکو او د سیمې د مشرانو سره تلیدنې وروسته په هغه سیمو کې چې د ټاپې د ګازو د پروژې لاین تیریږي د هغوی د ابتدایي کارونو په ودې او اهمیت خبر ورکړ. نرګس نهان د پنجشنبې په ورځ د هرات د والي محمد آصف سره په خبري غونډه کې وویل
پیشبینی می است که بین 6 الی 7 میلیارد دلار به خاطر زی پایپ لاین به مصرف میرسن و موسوی ابتدایی ما نشان میده که بین 2 الی 3 میلیارد زی در داخل افغانستان مصرف میشه و منایزی است که یک تعداد زیاد شرکت های ما شما پروژه در قسمت زی کارهای مختلف زی پروژه گرفته میتونن، یک تعداد زیاد جوانان ما به خیر صاحب کار میشن و مطابق زی امی روند اقتصادی آیسته آیسته به چرخش در میآیم. دست
وایسی چی د شپاجو سره تر 2 میلیارد دلار به د گازو په دینلیک کې مصرف سی، خو ابتدایی محاسبه شده لی چې په افغانستان کې به د 2 څخه تر 3 میلیارد ډالر په مصرف ورسیږي. دا په دې معنی چې یو تعداد شرکتونه به د دې لارې څخه پروژې ترلاسه کړي او ډیرو ځوانانو ته به د کار کولو زمینه برابره سي او د هیواد اقتصاد ته به ګټه ورسیږي. هغه افغاني شرکتونه چې د ټاپې لیمټډ لخوا کار ورته ورکړسوي ویل سوي چې تر اوسه 1200 تنو ته کار ورکړسوی دی. همدغه راز د هرات والی محمد آصف رحیمی ویلی د هرات، فراه، هلمند، نیمروز او کندهار کې د دې پروژې په کارونه کې ځنډ غیر واقع بللی. دی وایي چې د دې شرکت مسؤلینو د دې پروژې د کارونو په پرمختګ کې اطمینان راکړي. د دې شرکتونو یوې افغاني کمپنۍ د کار دوه برخې په غاړه اخیستې.
این شرکت ها یک کمپنی افغانیستن، اینا دو قسمت کار گرفتن، یکی سروی و همکاری در استملاک اراضی مسیر و همچنان سروی تکنیکی ماینوبی را پیش میبرن، بیش از 90% کار را تکمیل کردن، فقط یک قسمت کارشان در هلمند باقی مانده.
در تپه در گاز نلیکه 1800 کیلومتر اردوالی لری چه 840 کیلومتر در افغانستان در خاوری چخه تیریجه. در پایپلاین یا نلیکه لترکومنستان چخه در افغانستان در هرات او کندهار لاری او بیا در پاکستان در کوټه او ملتان چخه هندی پنجاب تا غزول کیجه.
در امریکا جغ آشنا رادیو در خبراتور پروگرام پونه که دریز ریخ پریجی او ردل مهروی.
په سمنګان کې د بادامو تقریبا 80% باغونه پیوند سوي دي او د پیوند له امله د باغونو حاصلات زیات سوي او د قانون وایي د بادامو یو ونه تر 12000 افغانیو حاصل ورکوي. د سمنګان بادام په سیمه کې په ښه ذائقه باندې مشهور دي. رپورت د ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
په سمنګان کې د اوبو د کمبوت له امله خلکو په خپلو ځمکو کې د بادامو باغونه جوړ کړي دي. د دغو باغونو 80% یې پیوندي ونې کېنول شوي دي. په دغه ولایت کې یو شمیر موسسې چې د باغدارۍ اړوند کارونه پر مخ وړي له باغوانانو سره د باغونو په جوړولو او د هغې په روزنه کې مرسته کوي. د سمنګان د زراعت مسولین وای چې په دغه ولایت کې د دهقانانو عمده محصول بادام دي.
موږ د سمنګان ولایت هغه عمده محصول او عمده تولید هم د بادامو دی. هغه نه ده چې موږ د 3409 د هکتار نه د 1600 کال کې مجموعا 3000 متریک ټونه بادام اخیستي چې د بادامو ورایتي مختلفې ورایتي ګانې لري چې ستاربایی دي، شکربایی دي، قمبری دي، خیردینی دي او همدارنګه کفمالو عبدالواحدی او مروجی دی چې موږ د فنی او مسلکی شکل باندې باغونه احداث کړی دي او جوړ کړی دي چې دا 3409 دیش هکتار ده تزیدیږي، یعنی کال په کال اضافه کیږي چې موږ سه کال تقریبا 1000 هکتار مختلف باغونه په سطح د سمنګان احداث کړل.
دوی ده هم وایي چې له تیرو څو کلونو را په دې خوا په سمنګان کې باغداري تقریبا مسلکي شوې ده، ځکه چې د موسسات او زراعت مامورین له باغوانانو سره په هر ډول ستونزو کې مرسته کوي. په سمنګان کې د نورو ولایتونو په نسبت بادام ښه حاصلات ورکوي، ځکه چې دغه ونه زیات اوبو ته ضرورت نه لري او سمنګان هم د زراعت د خړوبولو لپاره زیاتې اوبه نه لري. په سمنګان کې د بادامو یو تن سوداګر عبدالخالق مبارز وایي چې دوی تیر کال 26 بادام په هغو شرکتونو وپلورل چې هغوی یې خارج ته صادروي.
بادام سمنګان خصوصاً هم ستاربایزی شهرت جهانی داره، ستاربایی چوبی گلدار میگن و سال گذشته تقریبا
د سمنګان ستاربایی بادام نړیوال شهرت لري. تیر کال یې 40 ټنه له یو شرکت سره قرارداد کړی و او 6 ټنه یې په یو بل شرکت پلورلی و چې هند ته یې وړي و. دوی سږ کال بیا د سمنګانو د بادامو د اخیستو وړاندیز کړی. مبارز زیاتوي چې ځینو هندي سوداګرو هم د سمنګان بادام په خپل نامه نورو هیوادونو ته صادر کړي دي.
سال گذشته تقریبا 5 to 5.5 thousand بادامای درجه اول 5.5 thousand
افغانۍ. تیر کال اوله درجه بادام په 15 to 15.5 thousand افغانۍ باندې پلورل کېده. سوداګرو اخیستي او پروسس کړي وو او په خپل نامه یې بیا پلورلی وو. سکال ترکیه ته هم بادام صادر شوي وو چې له هغه ځایه کېدای شي اروپایي هیوادونو ته هم وړل شوي وي. سمنګان یوازینی هغه ولایت دی چې د بادامو زیات باغونه پکې کینول شوي دي. دهقانانو د اوبو د ذخیره کولو لپاره حوضونه جوړ کړي چې د ضرورت پر وخت پرې باغونه خړوب کړي. د مزار بغلان لویه لار چې له سمنګان څخه تیریږي دواړو خواو ته یې د بادامو باغونه ښکاري.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې په تیر کمپاین کې 10,000 ماشومان له واکسین څخه پاتې شوي او ماشومان په هغو سیمو کې پاتې شوي دي چې د داعش وسلوال پکې حاکم دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي په دغه ولایت کې د واکسینو تیر کمپاین 10,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو چې ډېرې په هغو سیمو کې دي چېرته چې داعش وسلوال حاکم دي.
په سږني کال کې ورځ تر بلې د ځینو مشکلاتو په وجه باندې د دغه محرومو له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو تعداد زیاتېږي، چې تقریبا په تېره دوره کې 10,000 شاوخوا کې ماشومان د واکسینو تطبیق څخه محروم پاتې شوي دي.
نوموړي ویل هڅه کوي د قومي جرګو له لارې دغه ستونزه واره کړي او پاتې کېدونکو ماشومانو ته واکسین ورورسوي. ولسی خلک وایي په یو شمېر ولسوالو کې داعش وسلوالو خلکو ته ویلي چې کلو ته واکسین ورنوړي. په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی پر کورنیو غږ کړی چې خپل ماشومانو ته واکسین ورورسوي.
دا زمون پیغام دی ورته که چېرته په خپلو ماشومانو باندې خفه کیږي، نو د هغه ټول ماشومان چې د 15 کالو نه ښکته دي هغه باید د واکسینو سیار کړي، دغو تټیمونو ته راوباسي، پټې دې نه کړي او کوشش وکړي چې د خپل ماشومان واکسین کړي تر څو د دوی آینده سالمه او روغه شي.
سږنی میلادي کال په کونړ کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې روغتیایي چارواکي وایي که کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین ورنه کړي نو دغه 2 پیښې زیاتېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د نیمروز مرستیال والی وایي چې د دې ولایت یو شمېر دولتي چارواکي په انساني قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد ازادي رادیو ته همداراز وویل چې د دې ولایت له لارې هر ورځ له 1000 څخه تر 2000 افغانان د قاچاقبرانو له لورې ایران ته انتقالیږي. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي په افغانستان کې د امنیت له تامین او اقتصادي ستونزو له ختمولو غیر به د انساني قاچاق مخه ونه نیول سي. نور حال د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام راکوي.
د نیمروز مرستیال والی سردار محمد همدرد وایي چې د دې ولایت له لارې هر ورځ له زرو تر دریو زرو افغانان ایران ته په قاچاقي ډول اوړي. د ښاغلي همدرد په خبره ایران ته دغه تلونکي افغانان یو شمیري په یاد هیواد کې پاتې کیږي او نوري اروپایي هیوادونو ته ځي. د چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه شان وویل چې د دې ولایت یو شمیر چارواکي ایران ته دغه افغانانو په انتقال کې له قاچاقبرانو سره مرسته کوي.
پدې کې یو تیر ازمو دولتي مسولین هم دخیل دي او موږ پدې باندې چې شروع کړی دي چاوي د دې مخونه سو او دا د انسانانو قاچاق چې دی د لوی ستونزه دا او پدې برخې موږ چې راپیل کړی دي چې هر ډول دولتي چارواکي چې پدې کې دغه وی شریک وي او د جو قاچاقبرانو سره مرسته او کومک کوي ان شاء الله د جو به مخ نیسو.
د ښاغلي همدرد په خبره ایران ته زیاتره د غتلونکو افغانان ځوانان او د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پرېږدي. ښاغلي همدرد وایي دغه افغانان زیاتره د سفر پر مهال له سختو ستونزو تیریږي. ازادي راډیو په دې اړه د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر سید عالمی بلخی سره اړیکه ونیوله خو نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. یو ورځ وړاندې لدی په کابل کې د امریکا سفیر جانباس د افغانستان د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې شبکې د معرفي په غونډه کې دا هیواد د انساني قاچاق د ترانزیت سرچینه یاد کړه. ویل په کوم هیواد کې چې قانون نه پلي کیږي اوسیدونکو د دغه پدیدې قربانیان دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې کمزور اقتصاد او جنگ جګړې هغه لاملونه یاد کړل چې په وینا یې په افغانستان کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان وایي تر کومه چې حکومت په ځان د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه نه کړي او د روانو نامنیو مخه ونه نیسي له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مخنیوی ناممکن دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. له بده مرغه نامنی بیکاري خلک ډیر ناهیلي کړي. همداشان په راتلونکي کې نامنۍ ته هم خلک په اندېښنه کې دي. هغوی چې بهر ته د تګ توانایي لري هڅه کوي څومره ژر چې کېدای شي له هېواده ووځي. د ښاغلي رپی په وینا داسې اندېښنې هم شته چې ګنې په بهرنیو هېوادونو کې له افغانانو پوځي او سیاسي ګټه هم پورته کیږي. د نوموړي په وینا دا اندېښنې تر اوسه هم پر ځای دي چې شاید له افغان کډوالو نه د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواوو لخوا ناوړه استفاده کیږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په داس حال کې چې د شمالي کوریا سره د بی اتمی کولو خبرې روانې دي او خای دغه هیواد په اقتصادي او سیاسي لحاظ نور منځوي پاتې نشي، د بشري حقوقو مبارزین په دې کار کوي چې څنګه د کیم جونګ اون د حکومت ظالمانه فعالیتونه اصلاح کړي. دا مبارزین وای هیلر ریچ د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بل میشت کله چې د شمالي کوریا د مشر سره ګوري د سیاسي زندانونو او پټول هیواد کې د حکومت لخوا د خلکو د زورونې په موضوع سره جدي خبري وکي. بنډیکټ راجرز چې په نړیواله کچه د مذهبي ازادۍ لپاره مبارزه کوي وای جمهور رئیس ترامپ ته پکار ده چې د شمالي کوریا مشر ته هغه شان په زغرد خبره وکي لکه د امریکا په خواني جمهور رئیس رونالد ریګن چې د پخوانی شوروي اتحاد رهبر ته ویلول چې د برلین دیوال دی ونړوي. د ترامپ پیغام باید داسې وي: ښاغلی کیم، که په رښتیا سوله غواړي د زندانونو دروازې خلاصې کړه او د ټولو زندانونو دیوالونه ړنګ کړه. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی ترامپ به د بشري حقونو په موضوع د شمالي کوریا د مشر سره خبرې وکړي او کنه. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگټن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خوست د تاریخ پرونی همکاران حاضر دي په لاند وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.